السلام علیکم د آزادې رادیو مخامنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د کب یهود شپږمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د فبروري له 15 سره برابره ده. د آزادې رادیو د خبرونه په خبرونو پیلو. د تورخم دروازه نن له دواړو خواوو د هر ډول تګ راتک پر مخ پرانستل شوه. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان اداره کوي پر ټویټر دا خبر ورکړی، خو دای نه دی ویلی چې له پاکستان سره په دې اړه کومه موافقه شوې ده. دغه دروازه د سلواغې په 9 د طالبانو لخوا وتړل شوه چې طالبانو یې علت د پاکستان لخوا د ژمنو نه عملي کېدل ښوولي وو، خو دا وضاحت نه ورکړی چې پاکستان کومې ژمنې کړې وې. وروسته له دې چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان یو پلاوی کابل ته سفر وکړ، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پنجشنبه په ورځ د تورخم دروازې د پرانیستل کېدو خبر ورکړ، خو له 2 ساعته وروسته دغه دروازه بیرته بنده شوه او پرون وویل شول چې دروازه په مشروط ډول پرانیستل شوې ده. په بدخشان ولایت کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې یو مشکوک ځانمرګی برید کوونکی نن سهار هدف ته له رسېدو مخکې وژل شوی دی. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی وایي ځانمرګی بریدګر د کابل بانک دروازې مخې ته له برید مخکې پیژندل شوی او وشتل شوی دی. د احمدی په وینا په دې پیښه کې یوازې مشکوک ځانمرګی بریدګر وژل شوی او بل چا ته زیان نه دی اوښتی. د مشکوک برید کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی توماس ویست وایي پرونی د افغانستان د پخواني نظام د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار سره د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت خبري کړي. ښاغلی ویست بیګا پر ټویټر لیکلي په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانانو پر هغو غوښتنو هم بحث وکړ چې غواړي نجونې ښوونځي او ښځې کارونو ته ستنی شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د ښځو او نجونو تګ هم منع کړ، او د دسمبر په 24 په نادولتي ټولنو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز ولګاو. ویست لیکلی دی چې دوی د افغانانو ترمنځ د افغانستان د راتلونکي لپاره د ډیالوګ پر اړتیا هم خبرې وکړې. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید او په پام کې د چیل خپل هندي سیال سره به په اوکراین کې د روسیې د جګړې او د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د هند جمهوری ریاست په معنی کې له صدر اعظم نریندر مودي سره تر یو ځای کې دورسته ښاغلی شولز وویل زموږ د هیوادونو د پرمختګ او د نړۍ د سولې لپاره به پر ټولو اړوندو مسایلو بحث وکړو. تمه کېږي چې شولز به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر وړاندې د اروپا او متحدو ایالاتو تون دریسته د هند ملاتړ د جلبولو هڅه هم وکړي. د هند حکومت پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې له هر راز انتقادونو ډډه کړې. مسکو نوې ډیلي ته د وسلو له لویو صادرونکو څخه دی او هند ته تیل او نورې اقتصادي اړتیاوې هم برابروي. او ایران ادعا کړي چې د لرې واټن وشتونکي کروز توغندای جوړ کړی. د ایران د سپاه پاسداران د هوایی ځواک قمندان امیر علی حاجی زاده پرون اعلان وکړ چې دا توغندای په 1650 کیلومتره کې واټن په 1650 کیلومتره واټن کې اهداف په نښه کولای شي. څارونکي په دې باور دي چې د روسیې لخوا د اوکراین په جګړه کې د ایران د بی پیلوټه الوتکو کارولو ته په پام سره پرونی اعلان خای د لویدیځو هیوادونو اندېښنې لا زیاتې کړي. حاجي زاده همدارس د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخوانی قمندان قاسم سلیمانی له قاتلانو د غچ اخیستو ژمنه وکړه او ویل چې دوی د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژلو هڅه کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره سي قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصيل راځي. پر اپورونو کې به واوري چې د تورخم دروازه له اوګدو لانجو وروسته خلاص شوه.
د تورخم دروازه اوس په بشپړ ډول خلاص شوی ده. همدارنګه دواړو لورینه چې د سفر لپاره اړین اسناد ولري مسافرین تګ راتګ کولی شي.
په پاکستان کې یو بل افغان زندانی هم مړ شو. په یو مرکه کې دا خبره څیړو چې آیا د دې ستونزې د دایمي حل لپاره هڅې کیږي.
د دې په اړه پیمانی په لوړه سطحه باندې نه کوم خاص استراتیژي شته او نه په لوړه سطحه باندې د پاکستان او د افغانستان مذاکرات په داخل د پاکستان یا په افغانستان کې شوي.
د کابل یو شمیر هټیوال له لوړو مالیو سره کوي او یو شمیر ورزشکاران وایي چې د میاشتو د اسري لګښتې نه دی ورکړل شوی.
تقریبا روان کال درې میاشتې سیاحت ترلاسه کړې ده او باقیمنه میاشت پاتې ده. دا سیمه ته ډېره مهمه ده دې له خاطر چې موږ په خونې کې خاص معاش نه لرو یا افغانستان کې اوسېږو خپله وظیفه نشته.
د لوبو له ډګره او نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان په کراچۍ ښار کې د فیض محمد په نوم څلورم افغان زندانی هم مړ شو. په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری چې طالبان اداره کوي د مړینه تاییدوي او د پاکستان له حکومت ته غواړي چې ناروغو افغان بندیانو ته د درملنې اجازه ورکړي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مدافع وکیل منیزی کاکړ په وینا دا مهال شاوخوا 800 افغانان د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همدا شیبه همایون هیواد په مستقیمه اړیکه راسره دی.
سلام الله تکل صاحب، تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته لا تاج محمد عبدالخلیل ولی خان وروسته فیض محمد څلورم افغان زندانی دی چې د پاکستان د کراچۍ ښار په یو زندان کې ساور کوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې فیض محمد د فبروري میاشتې په 28مه نیټه ساور کړې وه، خو پرون ناوخته یې د مرګ خبر له دوی سره شریک شو. اغلی کاکړ زیاتوي چې فیض محمد د کولرا ناروغي درلود او په زندان کې د روغتیایي خدمتونو د نشتون له امله درملنه ونه شوه، ځکه یې ساور کړه. اغلی کاکړه ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 800 افغانان د ښځو او ماشومانو په ګډون په کراچۍ کې زندانیان دي چې ډېرې له ورته ستونزو سره مخ دي. منیزه کاکړ وایي د فیض محمد له خپلې ورېندارې سره یو ځای پاکستان ته د درملنې په خاطر تللی و چې هلته د پولیسو لخوا ونیول شو او تر مرګه پورې په زندان کې و. اغلی کاکړ زیاتوي په سند ایالت کې اکثره زندانیان هغه افغانان دي چې پاکستان ته د درملنې په خاطر ورغلي، خو دوی د روغتون پر ځای زندان ته بیول شوي او هلته ګڼ زندانیان بیا شکایت کوي چې دوی له ورته ستونزو سره مخ دي. په کراچۍ کې د طالبانو په واک کې د افغانستان قونسلګرۍ مسؤل سید عبدالجبار تخاری هم د فیض محمد مړینه تاییدوي او وایي چې د نوموړي لازمه درملنه نه وه شوې، ځکه عمر. ښاغلی تخاری د پاکستان له حکومته غواړي چې له ناروغو افغان زندانیانو سره د درملنې په خاطر همکاري وکړي. په وروستیو کې ډېر شمېر هغه افغانان چې له اسنادو پرته د درملنې په خاطر پاکستان ته تللي وو، هلته د پولیسو له لوري ونیول شول او زنداني شول. مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي ډېر شمېر هغه زندانیان چې د زندان موده یې پوره شوې وه له زندان څخه آزاد شول، خو 800 نور افغانان لا هم په زندان کې دي. که څه هم طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې په پاکستان کې د افغان زندانیانو د خلاصون لپاره هڅې کوي او په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې هم کړي، خو لا هم دا مسله حل شوې نه ده. اوس هم د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه افغانان په پاکستان کې زندانی دي چې ځینې یې له سختو ناروغیو هم کړېږي. مننه.
له تاسو هم مننه همایون هیواد د ازادي رادیو خبریالو چې په راپور کې تاسو واوریدل چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو بل افغان زندانی هم مړ شوی. دا څلورم زندانی دی. د دې زندانی نوم فیض محمد و، خو په پاکستانی زندانونو کې د نورو افغانانو وضعیت څه ډول دی؟ زما همکار خاطر پردیس په دې اړه په پېښور کې د افغانستان له پخواني قونسل عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او په سر کې همدا په زندانونو کې د افغانانو د وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
دلته موږ څو قسمه مهاجرین لرو. یو هغه مهاجرین دي چې په 2001 کې هغو ته PUR کارډونه ورکړل شوي، تقریبا 14,00,000 مهاجرین راځي. 2013 کې یو بل ډول مهاجرین دي چې هغې ته ECC کارډونه ورکول شوي دي، تعداد یې تقریبا 6,00,000 ته رسېږي. دریم ډول هغه مهاجرین دي چې هغې له پخوا دلته پاتې دي لیکن هیڅ ډول اسناد نه لري. څلورم ډول هغه مهاجرین چې اوس زیات په اذیت کې دي او مشکلات لري. 2021 د اګست میاشت نه وروسته مختلفو لارو د پاکستان ته داخل شوی دی. اوس پاکستان په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. هغه کې مشکلات هغه کې یو ډول هم دي چې هغې پاسپورټ او ویزې ختم شوي راغلي دي او یا غیر قانوني لارو باندې دی دلته پاکستان ته راغلي دي. دغه شمېر تقریبا زرګونو ته رسیږي، خصوصا د کوټې مخاط بلوچستان او په ځانګړي ډول په د سند ایالت کې چې هغه کې د ملیر جیل دی، هغه کې د کراچۍ جیل دی او هغه کې د حیدرآباد جیل دی چې دوی هلته شپې ورځې تیروي. په هغه کې مریضان دي، په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې زنانه دي، په هغه کې سپینګیری دي، په هغه کې ډول ډول مهاجرین هلته زندانیان دي. نو دا طبیعي ده چې مریضان په هغه کې زندانیان وي، نو هغه مرګ او میر چې دی اندازې چې ده هغه لوړه ده.
جلیلی صاحب، دا څلورم افغان دی چې د پاکستان په زندانونو کې مري، ولې د دغې ستونزې د حل لپاره ستاسو په نظر اقدام نه کیږي؟
یو موضوع ته ویم چې له بده مرغه چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې یوازې په اعلامیو باندې دغه کړی دی، دا موضوع یې څېړلې ده او یا یې دومره کوشش کړی چې هغه بندیان چې کله خلاصېږي او قانوني وخت خلاصېږي یو ځل یا دوه ځلې او هغه موټرو ته یوازې کرایه ورکړې ده چې تر دغه پورې تر سپین بولدګه پورې ورسېږي او هغه بارډر پاس شي. لیکن د دې په اړه مانی په لوړه سطحه باندې نه کوم خاص میکانیزم شته دی، نه کوم خاص ستراتیژي شته دی او نه په لوړه سطحه مانی د پاکستان او د افغانستان مذاکرات په داخل د پاکستان یا په افغانستان کې شوي وي. دوی یوازې دغه موضوع د هغه څلور جانبه وایي چې موږ مطرح کړی ده چې هغه په ایران کې شو، خو هغه کې نور مسایل چې دی اولویت لرو ده. لیکن دغه چې د ټولو نه تقریبا زورونکي او د ټولو نه مهمه پیښه ده، په دې حکله باندې تر اوسه پورې خاص نه میکانیزم شته دی او نه په دې ارتباط باندې خاصه پالیسي شته او دا یو زموږ یو بدمرغي ده. په دې اساس باندې دا لړۍ تر اوسه پورې روانه ده، وروسته به هم روانه وي.
د طالبانو حکومت ولې د دغې مسلې د حل لپاره جدي اقدام نه کوي؟ اساسي ستونزه تاسو چیرته وینئ؟
یو خو دا دی چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې پاکستان په رسمیت نه پیژني، په هغه انداز او په هغه منوال باندې چې باید د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مني د سیول حکومت په اندازه چې جیل او نیول د هغې وروسته د هغې چې کوم پروسس دی دا د سیول حکومت پورې تعلق لري، تر هغه اندازه پورې دې هغه ارتباطات نشته دی. یوازې دې ارتباطات چې دي هغه د دیزي د پخوان چې شکل باندې د اسټبلیشمنت سره دي په هغه موضوعاتو کې دي. اوس مهال اسټبلیشمنت په دې باندې تقریبا یو څه اندازه اوږه خالي کې چې دا د پاکستان عدلي آزاده ده او دا د عدلي او یا د سیول حکومت کار دی، موږ په دې ارتباط باندې څه اقدامات نه کوو. بنا دغه موضوع ده، دویم موضوع دا ده چې کومې نمایندګۍ چې دلته دي د افغانستان حکومت چې هغې دلته کنسولګري دي یا د مهاجرینو اتشي دي، په دې ځای کې هغه فعالیت چې باید ولري فعالیت
په دې ارتباط باندې نشته. په پېښور کې د افغانستان پخوانی قنصل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د تورخم دروازه نن له دواړو خواوو د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان اداره کوي پر ټویټر دا خبر ورکړی. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس را سره دی. پردیس صاحب، د موضوع جزئیات لطفا وایي.
سلام تکل صاحب، تاسو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته، لشپږ ورځې ځنډ وروسته نن شنبه د تورخم دروازه په بشپړه توګه د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي یاده لاره چې تیر ورځ په مشروط ډول پرانستل شوې وه، نن شنبه په بشپړه ډول خلاصه شوه. د دغه ریاست د رسنیو برخې مسؤل قریشي بدلون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د تورخم دروازه اوس په بشپړ ډول خلاص شوی ده، همدارنګه دواړو لوري نه د پخوا په څېر چې د سفر لپاره اړین اسناد ولري مسافرین تګ راتګ کولی شي، همدارنګه د ترانزیت په برخه کې هم لار په بشپړ ډول خلاص شوی ده، کومه ستونزه نشته، دروازه بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې.
له دې سره هممهاله په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت سفارت هم نن شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د تورخم دروازه د ټولو مسافرو پر مخ پرانستل شوې ده. په ټویټ کې راغلی دی د فبروري په 15مه یعنی نن د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ د دوړو طرفونو لخوا خلاصه ده. د تورخم دروازه د طالبانو د حکومت لخوا د دلو میاشت په 19مه نیټه تړل شوې و. خو افغانستان ته د پاکستانی پلاوی تر سفر او خبرو وروسته د تیرې پنجشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا د لنډ وخت لپاره پرانستل شو، خو پاکستانی لوري بیا بیرته وتړله. دغه لاره چې اوس پرانستل شوې ده یو شمیر خلک ورته خوشحاله دي او وایي چې دا یوه مهمه لاره ده او باید د تل لپاره پرانستې وي. بله تکل سي
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. خاطر پردیس د ازادي راډیو خبریال و چې د تورخم لارې د بیا پرانستو په اړه جزئیات راکول.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرش ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کابل ښار یو شمیر دکاندارن وې د دوی د پلور او پیر بازار رستر بلې په پیکه کې دوی ځکه مالیه نشي ورکولی. دوی وایي د طالبانو حکومت پر ټولو شیانو لکه پر لوحو جوازونو او آن د دکانونو پر شیشو پر نصب شویو سټیکرونو هم مالیه وضع کړې دي. حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریال د شپه په مستقیم اړیکه را سره دی او په دې اړه جزئیات راکوي. تلاش صاحب
سلامونه. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دوی شکایت کوي چې سره له دې چې د دوی کاروبار خراب دی، دوی د ورځې لخوا کوم پیروپلور چې کوي د دوی هغه مصارف چې دوی لکه د برېښنا لګښت لکه د دکان کرایه او داسې نور لګښتونه دوی نشي پوره کولی. سره له دې د طالبانو حکومت بیلابیل مالی پر دوی باندې وضع کړی دی. دوی ادا کوي چې دوی مخکې هم د تیرو حکومتونو ته هم مالی ورکولې چې یوازې د جواز مالیه به واخه. اوس د طالبانو حکومت د جواز مالیه، د عوایدو مالیه، دغه راز د بلبورد یا هم د خپلو لوحو او په د دوی په دکانونو په خیشو باندې د سټیکرونو مالیه هم اخلي. د یو له دغه دکاندارانو ازادي راډیو ته وویل
20 رقم اصرف مالیه اینا واس کردن مچم مالیه دکان است
مالیه شل دول مالیه را باندې وزه کړی دي. نه په هیګم داده دکان مالیه، داده جواز مالیه، نه په هیګم داده برېښنا لګښت، داده لوحو لګښت چې موږ نصب کړی دي زشته پوره کول سخت دي. دا اوس به د دکان کرایه پوره شوي زنه شم کول چې کرایه مې په وخت ورکړم. په ور مالیه هم را باندې راغله. یو ځلې پړ راکړه بیل راکړ ویل هر څومره ژر چې کیږي تحویل کړه. یو دوه ورځې په ځان شو پیسې نه وچی ورې کړو راغل زموږ دکانې مور نه کړ
خود طالبان حکومت مالی وزارت پر دکاندارانو د مالیاتو زیاتول ردوی او وای چې مالیه راټیټه شوې ده او د مالیاتي بهیر د رونتیا لپاره په خارونو ولسوالیو کې ټول دکانداران د دغه وزارت له لوري ثبت شوی دي. دغه وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې د اسانتیا په خاطر ټول پاتې پخوانی مالیات معاف کړي او د مالی وزارت د مالی د نورم ته په کتو دوی برعکس د دکاندارانو باندې مالیه چې ټکړې ده. دوی دغه خغل اخمل وایي چې مخکې مالیه 1.5% و دوی اوس 0.5% ته راټیټکړې ده او ټول هغه مالیاتي جرایم چې کلونه کلونه پاتې وو دوی ور معاف کړي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په مشرۍ کابل ښاروالي بیا وایي چې هره لیکنه او لوګو چې د دکان د تبلیغاتو لپاره وي د لوحې په ټکس کې شاملېږي او باید ښاروالي ته ورکړل شي. او دوی تاییدوي چې د دکاندارانو نه د دغه لوحو لپاره ټکس اخلي. د یادونه ده چې مخکې تر دې هم په کابل ولایتونو کې د دکاندارانو د لوړو مالیو د ورکړې خبره مطرح کړې وه او د طالبانو حکومت له حکومت یې غوښتي وو چې پر دوی د مالیات معاف کړي او یا هم د دغه مالیاتو اندازه دې پې کمه کړي.
ډېره زیاته مننه حسیب تلاش و چې د دکاندارانو د شکایتونو په اړه جزئیات راکول. دکاندارانو وایي چې طالبان تقریبا په هر شي په دوی باندې مالیه وضع کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د طالبانو په بند کې د افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د پاتې کېدو یا له بنده د هغه له بنده د نه خلاصېدو په خاطر د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت کړی. 50 ورځې کېږي چې مرتضی بهبودی د طالبانو په بند کې دی. د رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي تر اوسه پر بهبودی د لګول شویو تورونو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. یو شمیر نور خبریالان وایي چې د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو نیول خبریالان ویروي او کاري ستونزمن کوي. بیا هم همایون هیواد را سره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره. هیواد صاحب
تکل صاحب یو خبریاله چې د طالبانو د حاکمیت په سوری کې هم لټولو ننګونو سره خپل کار ته دوام ورکوي وایي په بیلابیلو بهانو د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول په کاري ساحه کې د دوی ویره ډیروي. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل. دا وایي چې معمولا خبریالان د خبریالۍ په خاطر نه بلکې د ځینو حقوقي او شخصي مسایلو له امله نیول کېږي. له همدې امله ډېر خبریالان په زندان کې دي چې دې مسلې ورځ تر بلې خبریالان ته په کاري ساحه کې ویره ډېره کړې ده. په داسې حال کې چې د افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له نیولو 50 ورځې تیریږي، د بې پولې خبریالانو ټولنې د یوې اعلامې په خپرولو سره د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د دې سازمان د عقیدې او بیان ازادۍ د ملاتړ برخې راپور ورکوونکي ارنا خان ته شکایت کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د هرې ممکنه لارې څخه دې د مرتضی بهبودی په خوشي کولو کې رول ولوبوي. د بې پولې خبریالانو د ملاتړ او عدالت غوښتنه څنګه مدیر انتوان برنارد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې 50 ورځې ډېرې زیاتې دي. دوی له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د مرتضی بهبودی په آزادولو کې سره مرسته وکړي. مرتضی بهبودی د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په اومه نیټه د طالبانو له لوري ونیول شو. بلخوا په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مشر ظریف کریمي وایي چې د 50 ورځو له تېرېدو وروسته هم دوی ته د ښاغلي مرتضی بهبودی د نیولو په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه هم دغه معلومات له نورو بنسټونو حتی د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره شریک شوی دی. مرتضی بهبودی افغان فرانسوي خبریال دی چې له فرانسوي رسنیو سره یې همکاري درلوده او دوه میاشتې مخکې د رسنیزو فعالیتونو په خاطر افغانستان ته راغلی. د رسنیو خبریالانو د وینا د 2023 کال له پایله تر اوسه د خبریالانو په وړاندې 15 قضیې ثبت شوې دي چې ډېرې د خبریالانو د سپکاوي او تحقیر او همدا ډول د خبریالانو د نیولو وي. مننه.
همایون هیواد و چې د بیپول خبریالانو د ټولنې د شکایت په اړه جزئیات راکول. د ټولنې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی چې طالبانو مرتضی بهبودی افغان فرانسوي خبریال تر اوسه پورې په بند کې ساتلی دی.
ازادي راډیو په تیرو 2 لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولی دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. د افغانستان د ورزش د بیلابیلو څانګو ورزشکاران شکایت کوي چې له یو کال راهیسې د اولمپیک ملي کمیټې لخوا دوی ته د عصري پیسې نه دي ورکړل شوي. یو شمیر ورزشکارانو ازادي راډیو ته وویل چې سقل یوازې د لومړۍ روبې د عصري پیسې ورکړل شوي خو د ځینو نورو د تیر کال لا پاتې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریالې نرګس مومند حسنزی په راپور کې.
د افغانستان د ورزش د بیلابیلو څانګو ورزشکاران شکایت کوي چې د اصلي پیسې چې د دوی مسلم حق دی له یو کال راهیسې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د والیبال د فدراسیون د ملي ټیم غړی سباون غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د اصلي پیسې ورته مهم دي. نوموړی زیاتوي
منګه تقریبا د روان کال درینس د سیاست لا سکرېدا او باقي مله مسبات د دا سم ته ډیره مهمه ده. د خطر شي مونږ په کونی کې مخاص ماشینل یا افغانستان کې څه په لوري کې نشته نو دا سم ته ډیره مهمه ده او مونږ مسولین نه او ټول دولت خپل دولت نه هیله لرو کا او کولای شي چې موږ دا اصل لګیاته.
د پارالمپیک د لامبو وهلو په برخه کې یو مایوب لوبغاړی عبدالاحد امیری هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي
موږ تېر 14 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې راکړه خو تر اوسه موږ اصلي نه ده ترلاسه کړی. زموږ غوښتنه همدا ده چې اصلي موږ ته په عین وخت کې راکړي ځکه دا اړتیا ده.
د افغانستان د بیلابیلو ورزشی فدراسیونونو یو شمیر مسؤلین هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي سه کال د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې لخوا ورزشکارانو ته د اصلي پیسې نه دي ورکړ شوي. د باسکټبال د فدراسیون رئیس عبیدالله ارغندیوال وایي
سکل اصلی ورزشکاران ته نه دی ویشل شوی، خو تیر کال اویا ورزشکاران ته ویشل شوی. وا خو موږ ته وویل چې ورزشکاران ته به د اصلی پیسې ورکوي، لا تر اوسه نه دی ورکړی.
د افغانستان د المپیک ملي کمیټه هم مانی چې په 1401 کال کې ورزشکاران ته د اصلی پیسې نه دی ورکړی، خو چنګار کې ویچې دا پیسې به ورزشکاران ته ورکړل شي. د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشوانای د ورزشکاران او د ورزشی فدراسیونونو د مسئولینو د اندیښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
د 400 کال اسریا موږ اجرا کړی د 400 کال اسریا هغه د دې تماتل سواله چې د ملي ټیم د کوم فدراسیونو چې دي د ملي ټیمونو انتخاب سي د هغوی جدولونه تکمیل سي او له هغه نه وروسته په یو داسې پروسې باندې کار وسي د اصلي د اجرا کولو لپاره چې شفافیت پکې موجود
د زیاته کړه چې په دې بهیر کې کار روان دی. د افغانستان د بدني روزنې او سپورت ریاست د معلوماتو پر بنسټ اصلي هغه پیسې دي چې د تمرین پر مهال ورزشکارانو ته د دوی د لاسه ورکړي انرژي په خاطر ورکول کیږي چې له تمرین وروسته ورنه استفاده وکړي. د اصلي په شپیتم او اویاومې لسیزه کې ورزشکارانو ته د میوه، شیدو، خرما او ځینو نورو قوي خوړو په توګه ورکول کیږي. خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په نقدي ډول هر ورزشکار ته د میاشت زر افغانۍ ورکول کیدی. افغان ورزشکاران په خپل وخت د دوی د اصلي د پیسو په ورکړه او د اندازې په زیاتیدو چنګار کې وایي اوس چې ګرانی ډیره شوه په میاشتنی ډول زر افغانۍ دوی ته ډیره کمی دي.
د ازادۍ رادیو مخامنه خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو که وخت پاتې شو شی به ورسته به ستاسو غږیز پیغامونه هم خبره کړو. خو اوس ورزو ګورو چې د لوبو په ډګر کې څه روان دي. بختیار ساحل را سره دی همدا شیبه. ساحل صاحب
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. د سپورتي خبرونو پیل یو وار بیا د افغانستان والیبال ملي لوبډلې له روانو سیالیو کوو. ټاکل شوی چې نن د کابل پر وخت ماښام 8 بجې د والیبال ملي لوبډله خپله دریمه لوبه له کوربه مالدیب هیواد سره ترسره کړي. د دې سیالیو تر پایلې وروسته به د روانو لوبو دویم پړاو پیل شي. د افغانستان والیبال ملي لوبډلې تر دې دمه دوه سیالۍ کړي او دواړه یې ګټلې دي. په لومړۍ لوبه کې 3-1 سنگاپور او په دویمه لوبه کې بیا هم 3-1 مالیزیا هیواد ته ماتې ورکړه. د والیبال فدراسیون مسؤل فهیم سمیم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا سیالۍ چې د څلورو ملتونو د جام په نوم پیل شوې دي تر لیک پړاو وروسته به حزبي مرحله شروع شي چې د اصولو پر بنسټ به د لومړي مقام لرونکي لوبډله له څلورم او د دریم مقام لرونکي لوبډله به د دویم لوبډلې سره لوبه کوي چې ګټونکي لوبډلې به د فبروري میاشتې په 20مه نیټه پای لوبې ته لار پیدا کوي. د جمعې په ورځ د ښځو شلوریز نړیوال جام په دویمه نیمه پیلوبه کې کوربه سویلي افریقا وکړه شول چې پیاوړي انګلستاني لوبډلې ته په شپږو منډو ماتې ورکړي. په دې لوبه کې سویلي افریقا د 15 منډو هدف ټاکلی وو او انګلستاني په ځواب کې 158 منډې ترسره کړې. د دې نړیوال جام په لومړۍ نیمه پیلوبه کې استرالیا د هندوستان پر وړاندې بری ترلاسه کړی وو. استرالیا بیا د 15 منډو په توپیر هندې لوبډله ماته کړې وه. نو باید وایو چې سبا د یکشنبې په ورځ د دې سیالیو پایلو به ترسره کیږي او سویلي افریقا په لومړي ځل د ښځو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده او استرالیا بیا د پنځم ځل دی چې د دې نه وړاندې 15 ځله د استرالیا د لوبډلې د ښځو نړیوال جامونه ګټلي وو. د پاکستان غوره لیګ په سیالیو کې نن بیا دمه ده، خو د دې لوبې په پرونی سیالۍ کې اسلام آباد یونایټیډ د کویټي لوبډلې ته د 3 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د اسلام آباد په لوبډلې کې دوه افغان لوبغاړو رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي هم لوبه وکړه. ګربز په پرونی لوبه کې یوازې 8 منډې وکړې، خو فضل حق فاروقي بیا درې مهمې وکټې ترلاسه کړې. دغه وکټې د لوبډلې په بری کې مهمه ونډه درلوده. د کویټي په لوبډلې کې بیا یوازې دوه افغان لوبغاړي اخیستل شوي چې نوین الحق او قیس احمد دي، خو په پرونی لوبه کې هغوی ته چانس نه ورکړل شوی. د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د دویم ټیسټ لوبې دویم ورځ هم بشپړه شوې ده. انګلستان په دې سیالۍ کې لومړی وار کړی و چې د اتو لوبغاړو په سوځېدو یې 415 منډې وکړې. دوی ته ځوان توپ وهونکي هری بروک 144 او پخواني لوبډل مشر جو روډ بیا یو سل 350 منډې جوړ کړې. کوربه نیوزیلند تر دې دمه په خپل لومړی پاړۍ کې د وولو لوبغاړو په سوځېدو سره 138 منډې جوړې کړې دي. د ټیسټ سیالیو د لومړي مقام لرونکي توپ اچونکي جیمز انډرسن تر دې دمه د نیوزیلند 3 لوبغاړي سولولي دي. او د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې بیا د 2023 کال فوټسال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. باید ورشي چې د افغانستان په کچه هم د فوټسال لیګ دویم پړاو سیالۍ په کابل کې د فوټبال په جمنازیم کې جریان لري.
ډېره زیاته مننه بختیار ساحل او د افغانستان او نړۍ وروستي خبري سپورتونه. له دې سره قدرمن اوریدونکو د خبري مجله پای ته ورسیده.